دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 نیم بجې دي. په دې خبري سات کې موږ په امیر ساحل او ظفر خان هرکلی کوو. په دې غړې کې مو د قبایلو، پښتونخوا، افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه وایان ظفر خان.
د خبرونو سرټکی پښتون ژغورنې غورزنګ پرون په یو شمېر خارونو کې مظاهره کړې. په اسلام آباد کې 13 میاشت د وجل شوی فرښتې پلار او وکیل ویلي له حکومتي اقداماتو نه دي مطمئن. او سعودي عرب، امارات او ناروې ویلي 13 میاشت په ټانکرونو برید ریاستي عناصرو کړی. د خبرونو تفصیل پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ ګڼو پلویانو په شمالي وزیرستان کې د تاوتریخوالي او بیا په پیښور کې د پرلت ختمولو حکومتي هڅې پر ضد په یو شمېر ښارونو کې احتجاجونه وکړل. د غورزنګ یوې مشرې اوړانګې لوڼۍ پرون ځیګر مشال رډیو ته وویل د کلاسیپ الله موساخېلو، بوري سنځاوي او جو په احتجاجونو او لاریونونو کې د پښتنو د ملتپاله ګوندونو غړي او مشران هم ورسره ملګري وو. له بلوچستان علاوه د جنوبي وزیرستان په واڼه او کوټکي کې هم پرون احتجاجونه وشول، خو غورزنګ په ډېر اسماعیل خان کې مظاهره ونه کړه. پولیسو مشر ریاض سلیم په وینا تر یوې اونۍ پورې په ښار کې پر جلسو او غونډو یې بندیز لګولی. په عین وخت کې پولیسو د غورزنګ یو مخکښ غړي ادریس پختین د ټانک زندان ته استولی. غورزنګ وایي د شمالي او جنوبي وزیرستان پارلماني استازو محسن داوړه ولی وزیر په ګډون شاوخوا دېرش ملګري یې په بېلابېلو جیلونو کې بندیان دي. مظاهرې د مې په 26مه په شمالي وزیرستان کې د ډزو تر پیښې وروسته پیل شوي. غورزنګ او پوځ پر یو بل د تاوتریخوالي تورونه پورې کوي او د مرګ جوبلې متضادې شمېرې ښیي. په اسلام آباد کې د وجل شوی ماشومې فرښتې پلار وایي د لور د وژنې په مقدمه کې تر اوسه له شوو پرمختګونو مطمئن نه دی. ګلنبی بیګا مشال رډیو ته وویل چارواکو ورسره تر اوسه صرف وعدې کړي خو عملي کړي نه دي. د فرښتې د کورنۍ وکیل عبدالرحیم هم تور پورې کوي چې پولیسو د مقدمې پلټنې په سمه توګه نه کوي.
چې کوم د دې انویسټیګیشن روان دی هغه کې بس کس ونیسي، بیا خلاص شي، یو ونیسي بل ونیسي، نو که کار ونیسي ته وسه ګوري چې دا به خامخا اف آی آر درج کوي که نه. دې اف آی آر درج نه کړو پولیس ول په دې کې ملوث دي. پولیس ول ته چې کومه سزا ملول په کار ده، قانوني حیثیت یې دا دی چې جوډیشل انکوائری رپورټ هم دوی خلاف راغی.
بلورت د اسلام آباد شهزاد ټاون د پولیسو یو مشر او د فرښتې د کیس تحقیقاتي افسر انیس اکبر بیګا مشال رډیو ته ویل د فرښتې د قتل په اړه پلټنې په سم لوري روانې دي. د مومندو ماشومه فرښتې د تیرې میاشتې په 14مه له کوره ورکه شوې وه چې د مې په 19مه مړې وموندل شو. په باجوړ کې د ماین په 14 کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور جوبل شوي دي. چارواکي وایي پیښه پرون مازیګر په مامینزو کې وشوه چې پکې نه هکلنه زلیخه وژل شوی او دوه خویندې جوبل دي. د باجوړ د کمشنرۍ چارواکو بیګا مشال رډیو ته ویل درې وړه ماشومان پټي ته تلل چې په لار کې د لوبو کوم څیز ومن، هغه شی په اصل کې ماین و چې وروستو پرې وچاودېد. د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو تن خپل میرمن او دوه بچو تر وجلو وروستو ځان وجنه کړي. پیښه پرون مازیګر د سریاب روډ په خلجی کالونۍ کې شوې. د ځان وجنې مخکې د عطا محمد په نامه دغه تن په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د میرمن او ماشومانو د وجنې علت یې د کورنۍ ناروغي وه. پولیس وایي د پیښې پلټنې کوي. خبرونه له مشال رډیو ناوړی. د پاکستان بانکونو په هغه هیواد کې میشت افغانانو ته اکاونټونه خلاصول پیل کړل. د یو شخصي بانک میزان منیجر عبدالرحمن پرون مشال رډیو ته ویل د پاکستان مرکزی بانک د هدایتو سره سم یې شاوخوا شلو افغانانو ته اکاونټونه جوړ کړي دي. هغه وویل هغه افغانان چې رجستریشن کارډ ولري اکاونټ جوړولی شي. په پاکستان کې افغان کډوال د تیرو شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې آباد دي. دا لومړی وار دی چې حکومت کډوالو ته د اکاونټونو جوړولو اسانتیا ورکړه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال په فبروري کې افغانانو ته د اکاونټونو خلاصولو او د پاکستان په اقتصاد کې د برخې اخیستو ویلي وو. سعودي عرب، متحده عرب امارات او ناروې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ویلي چې زیات امکان دی چې د تیلو په څلورو ټینکرو شوي منظم او هماهنګ بریدونه د ریاستي عناصرو کار وي. پرون د برید په اړه امنیت شورا ته په ورکړل شوي سند کې د ایران نوم نه دی ذکر شوی، خو له دې وړاندې سعودي عرب، متحده عرب امارات او امریکا د ایران ایجنټان په برید تورن کړي دي. د مې په 12مه د متحده عرب اماراتو په ساحل کې د تیلو په څلورو ټینکرونو برید شوی وو چې د سعودي عرب او د ناروې ټینکرونو ته پکې سخت زیان اوښتی وو. امنیتي شورا ته تر سند وړاندې کولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د سعودي عرب سفیر عبدالله المعلمی خبریالانو ته ویل باوری دی چې د بریدونو ذمواري د ایران په غاړه پریوزي، خو تهران دا راپورونه رد کړي دي. په منځني ختیځ کې د امریکا لوړ پوړي پوځي کمانډر ویلي چې په سیمه کې د امریکا د پوځي ځواک تر قوي کولو وروسته ایران په خلیج فارس کې له بریده ظاهرا لاس په سر شوی، خو لا هم د ایران لخوا د جنگ وخت ډیر واقعي دی. جنرال فرانک میکنزی پرون بغداد ته د سفر په مهال خبریالانو سره په مرکه کې وویل ایران د ممکنه برید لپاره د تیاری کولو وروسته په شا شوی او د ځان سره یې فکر کړی، خو زیاته یې کړی چې د ایراني جارحیت خطر لا هم موجود دی. میکنزی وویل په سیمه کې د ایران د ګواښ د مخنیوي لپاره د امریکا د نورو ځواکونو د لیږلو د خواست مخالف نه دی. افریقایي ټولنې تر هغې وروسته د سودان غړیتوب ځنډولی چې د هغه هیواد په پلازمینه خرطوم کې واکمنو د جمهوریت پلو مظاهره کوونکو په وړاندې له تاوتریخوالي ډک اقدامات وکړه چې پکې لسګونه کسان ووژل شو. ټولنې پرون وویل د سودان اوسنی بحران یوازنۍ لار له انتقالي پوځي شورا څخه واک ملکي چارواکو ته سپارل دي. د سودان واکمنې پوځي شورا منلی چې د جون په درېیمه د دفاع وزارت د باندې د مظاهره کوونکو په کیمپ د امنیتي سرتیرو په برید کې 1.5 کسان وژل شوي، خو له اپوزیشن سره تړلې روغتیايي ډلې وایي ټول 1.3 کسان وژل شوي دي. دوی وایي د نیل له سینده تر څلوېښتو زیات مړي ایستل شوي. امریکا او اروپایي ټولنې پر مظاهره کوونکو د واکمنو ځپونکي اقدامات غندلي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ډلې وکټ کیپر شهزاد محمدي د کرکټ نړیوال جام له سیالیو بهر شوی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي نوموړی د زنګانه د جوړېدو له وجې بهر شوی دی. هلته د نړیوال جام د سیالیو په برخه کې نن پاکستان او سریلنکا یو بل ته مخامخېږي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیا اوري.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2.5، بنو کې 2.5 او 3.5، ژوب کې 2.5 او 6، او کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د موسم حال سراج زهیر وړاندې کړ. د کرنسیو حال پکې ځکه نه و چې هلته په پاکستان کې د اختر رخصتۍ دي. تر سراج زهیر مخکې ظفر خان خبرونه وویل. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون له ډېره اسماعیل خان پرته په یو شمېر سیمو کې مظاهرې وکړې.
علاقائی خلق راغلی و جزمشا و خواه مسافران رونا و دفع راغلی و هر سوک دی مظاهری ترالا.
پاکستان واکمن تحریک انصاف د ماشوم فرشته کورنۍ ته د انصاف ورکولو ژمنه تکرار کړې. د پاکستان په دفاعي بجټ کې د کموالي فیصله څه معنی لري؟ پر دې موضوع رپورت لرو. په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی ځینې نمایندان وایي د شپږشته مایني ترمیم موضوع د انتخاباتو په اړه اندېښمن کړي، خو انتخاباتي کمیشن وایي تیاری یې روان دي. په خوست کې چارواکو پرون په جګړو کې د وژل شوي او امنیتي سرتیرو له ماشومانو سره د اختر درېیمه ورځ تېره کړه.
لور مې په کمپاین کې شهید شو، په دولت کې شهید شو.
لور مو شهید شو هلمند ولایت کې.
په خپرونه کې شننې او تبصرې هم در خپرو له مشال راډیو سره. لومړی موضوع ته ورځو. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان تاوتریخوالي او پېښور پر لټ ختمولو حکومتي هڅې پر ضد یو شمیر سیمو کې مظاهرې وکړې. هلته د ډېر اسماعیل خان پولیسو په ښار کې پر جلسو او احتجاجونو بندیز لګولی او د غورځنګ د یو مخکښ غړي ادریس پښتین د ګرفتارۍ تصدیق یې کړی دی. د غورځنګ مشران وایي شاوخوا 1.5 پلویان او غړي یې په زندانونو کې دي. د جون پر شپږمه د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼو پلویانو په شمالي وزیرستان کې د تاوتریخوالي او بیا په پېښور کې د پرلت ختمولو حکومتي هڅې پر ضد د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې احتجاجونه وکړل. پر همدې ورځ د ډېر اسماعیل خان پولیسو د غورځنګ د یوه مخکښ غړي ادریس پښتین نیولو تصدیق هم وکړ. د ښار پولیسو مشر سلیم ریاض د غږ نه خپرولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د 2019 زیږیز کال د جنورۍ پر 14 او 13 د ټانک په سیټي تاڼه کې د پښتین ضد دوه پرچې دایر شوي شوی چې پکې پر نوموړي په ولس کې د ګډوډۍ پیدا کولو د دولت ضد پارونې او د لاؤډ سپیکر ناسم استعمال تورونه دي. هلته د غورځنګ یوې مشرې وړانګې لوڼۍ د جون پر شپږمه وویل د مې پر شپږویشتمه په شمالي وزیرستان کې د ډزو په پیښه کې د مرګ ژوبلې او بیا د جون پر درېیمه د پولیسو لخوا په پېښور کې د غورځنګ پلویانو د پرلت ختمولو پر ضد د بلوچستان په یو شمېر پښتون میشته سیمو کې مظاهرې او لاریونونه وشول. نوموړي د کلا سیف الله په احتجاج کې ګډون وکړ او ویل چې پولیسو یې اجازه نو ورکړې خو پر دې سربېره ګڼ خلک ورغلي ول.
په دې کې علاقایي خلک راغلي و اختر دی نو چې موږ شاوخه مسافران ورونه او دغه راغلي و دا تقریبا هر څوک دی مظاهرې تر له کلاسې پلان بغیر بدلته په مستقل کې مظاهره وسوه په لورلای کې وسوه په سنجاوي کې دا مظاهرې وسوې او ژوب کې مظاهره دا پښتون ژغورنې غورځنګ چې هر وخت احتجاج وي مظاهره وي جلسه وي نو پښتنو مشکمی کمپرس گوندونه دی هغه هر وخت لموش سره پدی کی گډون لري د دې خلک د دې مشران لموش سره خامخال.
په اني وخت کې د غورځنګ پلویانو د جنوبی وزیرستان په وانه کې هم احتجاجي لاریون وکړ خو د ډیر اسماعیل خان د پولیسو مشر سلیم ریاض وای د غورځنګ مشرانو ته ویلي چې مظاهره و نه کړی ځکه چې د جون لشپګم نیټه څخه تر یوې ونی پورې په خار کې د قانون 144 دفعه عملی کړي چې ورسره سم د خلکو پر جلسو او مظاهرو بندیز دی. د ګواښ وکړ چې کچا د سرغړونې هڅه وکړه نو پولیس به یې ونیسي. غورځنګ وایي وار له مخه یې شاوخوا 1.5 پلویان گرفتار دي چې پکې زیاتره یې د هریپور په زندان کې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې بلې مشرې ثنا اعجاز په وینا د جون پر درېیمه د پېښور پر لت ختمولو پر مهال له گرفتارو کسانو څخه دوه زندانیان دي خو نور پولیسو خوشي کړي.
او حمید وزیر چې دی هغه یې پکې جیل ته کړل ځکه چې قاضي طاهر باندې 13 جلسو ایف آی آر هم وي او په دغه باندې حمید وزیر باندې د 16 ایم پی او د لوډ سپیکر استعمال هم نو هغه یې جیل ته کړل دوه کسان نو ټول رها. د هغې نه علاوه چې کم کسانو ډی خان د بنو او ټانک والا کسان چې دي هغې هم په جیل کې دي. هغې کې زیاتره په هریپور کې دي. هغې کې یو څو کسان رها شو چا باندې چې نور ایف آی آر وي نه یې پکې لا ناست. نو دا چې ټوټل مونږ راواخلو نو دا 1.5 ته برابر کسان دي.
ایجاز زیاتوي چې د پېښور تر پرلت وروسته پولیسو په ښار کې پر جلسو او غونډو بندیز لګولی. دا مظاهرې او احتجاجونه تر هغې وروسته پیل شول چې غورځنګ وویل د مې پر شپږویشتمه د خړ کمر پر پوستې د امنیتي سرتیرو په ډزو کې 14 کسان ووژل او له 30 زیات ژوبل شول. د پاکستان پوځ پر هماغې ورځ په بیان کې وویل چې د شمالي او جنوبي وزیرستان پارلماني استازو محسن دوړ او علي وزیر په مشرۍ یوې ډلې پر پوستې برید وکړ چې پکې 15 سرتیري ژوبل شول. پوځ په هغه بیان کې ویلي ول چې په ځوابي ډزو کې 3 کسان وژلي او 10 یې ژوبل کړي. پوځ دا هم ویلي ول چې علي وزیر یې نیولی چې وروسته 2 ځلې په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې شو او اوس مهال په زندان کې دی. وروسته پوځ په یو بل بیان کې ویلي ول چې په ژوبلو سرتیرو کې یو مړ شوی. د خړ کمر تاوتریخوالي ضد په میرامشاه کې پرلت پیل شو او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په یو شمېر ښارونو کې پراخې مظاهرې وشوې. د میرامشاه پرلت د مې 29 پر ماخوستن د حکومت په استازیتوب د قبایلي مشرانو د ننواتې په نتیجه کې پای ته ورسید او محسن دوړ ځان امنیتي سرتیرو ته وسپاره. هغه هم په بنو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته اوس د پلټنو لپاره په زندان کې دی. په رپورټ کې مو د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهرو او گرفتاره کسانو په اړه واورېدل. تېره ورځ د جنوبي وزیرستان په کوټکي کې هم د غورځنګ پلویانو احتجاج وکړ او د شمالي وزیرستان خړ کمر پېښې رڼو پلټنو غوښتنه وکړه. په عین وخت کې غورځنګ په ډېر اسماعیل خان کې پر ولسي غونډو د بندیز تر اعلان وروسته خپل احتجاج ځنډولی. مظاهرې د مې پر شپږویشتمه په شمالي وزیرستان کې د تاوتریخوالي او مرګ ژوبلې په غبرګون پیل شوې. غورځنګ او پوځ پر یو بل د تاوتریخوالي پړه اچوي. سیلاب مسعود لړیر اسماعیل خان
د شپږم په تیره ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ مسعودو او بټانو په سوېلي وزیرستان کوټکي کښې شریکه احتجاجي غونډه وکړله. په غونډه کښې موجود غورځنګیانو د خړ کمر د پېښې د غندنې سره د علي وزیر او محسن دوړ په شامول د غورځنګیانو د نیولو ملګریو د زرکې خوشه کولو هم غوښتنه وکړه. په غونډه کښې موجود ننګیال بټانای په دغه مشال ریډیو تا په دا رنگ وژغېده.
موږ د کوټکي په سیمه شې د بټني خاورې ملګرو او مسعودو خاورې ملګرو په شریکه احتجاجي غونډه وکړه چې د پی ټی ایم ګڼ شمېر ملګري په کې شتون یې لرلو. په هغې شې موږ د ایف آی آر چې محسن داوړ او علي وزیر خلاف درج شوی دی او نورو ملګرو خلاف د هغې غندنه مو وکړه او د ټولو ملګرو چې کوم ملګري چېرته هم زنداني شوي دي، ادریس مسعود دی، بلال دی، ندیم اسکر دی، د دې مو زر تر زره رعایې غوښتنه وکړه او ورسره چې کوم ظلم سوی دا په دوګه مچه مداخل شي بالخصوص او بیا په آیت آباد شي ابلو چې کوم مشت ملګرو تشدد وشته دا مو وخندلی او د دې د انکوایري د پلټنو غوښتنه مو وکړه او د انصاف غوښتنه مو وکړه.
رحمت شاه مسعود دغه خبرې په دا رنګ مخشه بوتلی
میش په کورچی بندې وه هغوی چې احتجاج وکړه چې کما د خلکه مر پیشه شوې وه یغم غندنه وکړه او کینګ د میز ملګري نیولې شوي دي او یغ ها او بل وس تازه تازه د میز ملګري نیول کېږي ستړي کېږي لکه ادریس نو د دغه په صحتو کې چې میز غندله وکړه او د دغه میز په احتجاج مقابله کې د آئین د قانون لوم دی او دا شاهو میز وه ټوله دنیا ته راشوي چې میز مظلوم وي.
په دغه ورځ په ډېر اسمیل خان کښې د غورځنګیانو احتجاج ونه شه ولې د شیر الله مسعود نه وار وی
سال څلور څلوېښت دفاع لګېدلې وه نو میږه د قانون او د آئین احترام کوي په دغې وجه باندې میږه د ده ورته چې کوم احتجاج وه دا هم کینسل کړه.
بل ورته په ډېر اسمیل خان کښې د پولیس فورس د یوې ذرایع په مطابق په ډېر اسمیل خان کښې نیولی د منظور پښتي نږدې څنګښتي ادریس مسعود تېره ورځ په ډېر اسمیل خان کښې د ترهګرۍ د مخنیوي د تڼېنه د ټانګ لے جیل تھا والے جلشان چرتا بچ دائی دے دا پا خلاف دے اول نا درج ایف آئی آر لاندے عدالت تا پیش قول آئیشی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو ہر ورځ د سحر لنہ ہو د مازیگر تر شپگو بجو پدا غو سپوخ پری گی. منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرټس او لنډو صفو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کلو هرټس.
د پاکستان واکمن تحریک انصاف سینیټر شبلی فراز وایي د اسلام آباد په شازاد ټاون کې د وژل شوې ماشومې فرشتې کورنۍ ته به انصاف ورکوي او په پیښه کې به د ککړو کسانو ضد سخته کارروایي کوي. فرشته د تېرې میاشت په نیمایي کې ورکه شوې وه او مړی یې څلور ورځې وروسته وموندل شو. د نوموړي کورنۍ په قضیه کې له شوي پرمختګه مطمئنه نه ده خو پولیس وایي د پیښې پلټنې په سم ډول روانې دي. منور شاه رپورټ لري.
د پاکستان په سینټ کې د تحریک انصاف مشر وای د اسلام آباد په شهزاد ټاون کې د وجل شوې ماشومې فرشتې په تحقیقاتو کې به هیڅ ډول غفلت و نه زغمي. سینټر سید شبلی فراز په دې اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل په دې پیښه کې د پولیسو کردار هم د پښتنو لاندې راغلی نو ځکه دوی د دې تحقیقات له نږدې څاري.
پولیس افسرانی کا سو بمبک انوالو ہی نہ اسے کوشش کوشش پلس نور ہنڈریڈ پرسینٹ آلو
سینیٹر شبلی فراز دا خبر اب رستل هغه وکړه چې د فرشتې پلار ګل نبی مشال ریډیو ته ویل د حکومت له اقدامات مطمئن نه ده ځکه چې حکومت تر اوسه صرف دعوی او وعده کړی دي.
مجرم 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 خبر 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 ډیر مطمئن خبر پورا فورم دا موږ په دې خبره لا مطمئن دي ولې خو دې زموږ دې لور کلو باندې دې پخپل ویلي موږ ورته نه دي نو دې پخپل د پامیر نه ګروپ نه اعلان کړو.
بلخوا د فرشتې د کورنۍ وکیل عبدالرحیم تور پورې کړ چې پولیس د دې مقدمې تحقیقات زر تر زراو په ساينسي بنیادونو نه کوي.
د اوسه پر مطلب د چکم د دې انویسټیګیشن روان دی هغه کې بس کا سونه سی بیا خلاص شي یو ونی سی بل ونی سی نو کډونی سی ته وسه ګوره نو کدنی سے دا چې کله ها د کس نه یو کاغریزه بل اساس وشي یو داسې مطلب وکوا وشي نو پولیس د ذمہ داری جوړیږي چې قانون 154 دفعه د کریمینل پروسیجر کوډ ضبط فوجداري چې دا خامخا اف آی آر درج کوي کنه د اف آی آر درج نکو پولیس ول پدې کې ملوث دي پولیس والا ما تو سزا ملاول پکار دا قانونی حیثیت دا دی چې جوډیشل انکوائری رپورٹ هم دوی خلاف راغی.
خو د اسلام آباد په شهزاد ټاون تانا کې د فرشته د کیس تحقیقاتی افسر انسپکټر انیس اکبر په دې حقلا بیګا مشال ریډیو ته وویل چې تحقیقات یې په سم لور روان دي، خو په دې پړاو یې تفصیلات نشي په ډاګه کولی. د مومند قبایلي زلې لس کلنه فرشته د مئی په 15مه د اسلام آباد په چک شهزاد سیمه کې ورکه شوه چې د مئی په 6مه یې مړی وموندل شو. په پوسټ مارټم رپورټ کې یې راغلی چې په هغې جنسي تیری هم شوی دی. د یادونه ده چې وزیر اعظم عمران خان د دې پیښې نوټس اخیستی او پکې د رپورټ نه درج کولو له وجې د دوو پولیس افسرانو خلاف هم مقدمه درج شوې ده.
ایا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده؟ او که څنګه سختدریز افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزی او ټولنیز رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هر څه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو
اردوونکو په راتلونکي غړی کې درته ټولنیزې شبکې او سختدریزي او تاندې هلي خبرونه در خبرونه در خبرو د وس دوه نور رپورټونه لرو. بیا د خبرونو لنډیز دی او تر هغه وروسته بیا نور رپورټونه او شنن یو تبصری هم شته دي. د پاکستان فوج د جون پر 15مه وویل ل خپل خواهی فیصله کړی چې د راتلونکو مالی کال په بودیجه کې زیاتې پیسې وانخلي او د هیواد اقتصادي ستونزو ته په کتو دفاعي لګښتونه کم کړي. فوج مشر جنرال قمر جاوید باجو ویلي په کلنی دفاعي بجټ کې د زیاتوالي نه کولو پریکړه پر ولس احسان نه دی او دا چې د لګښتونو کمول به ګواښونو ته د جواب ورکولو صلاحیت اغیزمن نه کړي. خو پوښتنه دا ده چې د پوځ د دې پریکړې وجوهات څه دي؟ همداراز په پاکستان کې حکومت پوځ ته څنګه پیسې ورکوي او هغه بیا پر څه لګیږي؟ جواب یې بلیها میرزاده راکوي.
د پاکستان پوځ ویلي په رضاکارانه توګه په سالانه دفاعي بجټ کې کمی راولي. پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې هر کال پوځ څومره پیسې اخلي او د دغو پیسو تقسیم څرنګه کیږي؟ د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې دفاعي بجټ یې تر محصولاتو یا ریوینیو زیات دی. نوموړی وایي په پاکستان کې دا خبره په واضحه توګه په ډاګه نه ده چې د پوځ په اخراجاتو کې کمی راځي که زیاتې، ځکه چې له کمی خزانې نه پوځ ته د ورکړل شوو فنډونو آډیټ یا حساب کتاب نه کیږي. نوموړی وایي یوازې په کاغذونو کې دا جوته ده چې پوځ ته د کال 1,25,000 روپۍ ملاویږي، خو په حقیقت کې دغه رقم تر دې زیات دی.
نو پر هغه خو هیڅ څوک دا نشي ویلی په دې کې زیاتې راغی که کم اترا راغی. پاکستان کې د دفاعي بجټ لپاره چې کم پیسې چې خوري کیږي هغه هم پټ وي او چې څنګه خرچ کیږي هغه هم پټ وي. په پاکستان کې اوس دا دفاعي بجټ چې دی د دې چې کم څېړنه ده، نو هغې کې تاسو صرف دا ویلی شئ چې په بجټ په کاغذونو کې لیکلي دي چې 1,25,000 روپۍ دي اخلي، خو د هغې نه علاوه دی کم از کم 5,650,000 روپۍ د پینشن لپاره پیسې اخلي. نو دا په 5,000 روپو کې 2,000 روپۍ دلته.
د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر طلعت مسعود وایي دغه دفاعي بجټ په دریو واړو ځواکونو کې د ترجیحاتو په بنیاد تقسیمیږي چې ځمکني پوسټه تر ټولو زیاته برخه ورکول کیږي.
ځمکنی فوج ته تر ټولو زیاتې پیسې ځکه ملاویږي چې شمیر یې زیات دی، سامان یې زیات دی. په روایتي توګه هغوی ته زیاتې پیسې ملاویږي، خو یوه بله خبره چې ډېره مهمه ده هغه دا چې که د مثال په توګه هوایي ځواک جهاز اخیستل غواړي نو د هغې لپاره خاص الاټمنټ یا ویش کیږي. له هغې سره دا معلومیږي چې د هغوی بجټ به هغه کال له نورو ځواکونو زیات وي. بیا د بحري ځواک سامان یا کښتۍ ګرانې وي نو د هغې لپاره هم ځانګړی الاټمنټ کیږي. خو که وکتل شي نو په روایتي توګه ښکاره ده چې ځمکني فوج ته زیاتې پیسې ملاویږي، د هغې پس هوایي ځواک او د هغې پس بیا بحري ځواک ته ورکول کیږي.
پاکستان د موجوده اقتصادي ستونزو د حل لپاره د پیسو نړیوالې ادارې IMF سره د $6 اربع قرضې معاهده کړې ده چې له مخه به دغه پیسې په دریو کلونو کې پاکستان ته ملاویږي، خو له دغه قرضې سره د ادارې ځینې شرطونه هم تړل شوي دي. آیا د پاکستان د پوځ دغه پریکړه د IMF له شرط سره خو تړاو نه لري؟ د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي د IMF شرطونه کافي سخت وي او د نورو تر څنګ یې دا خبره هم کړې ده چې د ټولو ادارو اخراجات دې کم کړل شي، نو ځکه ممکن ده چې پوځ دغه خبره په پام کې ساتلی ویلی وی خو اقتصاد پو اکرام اوتی وای لا ایم ایف سره چې کله هم مذاکرات کیږي نو پاهی کې د اخراجاتو د کمی معاهده کمه کیږي دا غوی زور زیات په دی وی چې محصولات او آمدن د زیات کړل شي د بجلی ګیس او پټرولیم مصنوعاتو قیمتونه زیاتیږي نوې ټیکسونه لګي او د ټیکسونو شرح هم سیوا کیږي
پاکستان کې هم د ایم ایف سره په دې لاټلیک کې نه کوي ابھی معاہدہ مانگے کہ دفاعی بجٹ بتا بولے کہ دا آئی ایم ایف سرا دا پاکستان سے کل ہم مذاکرات کی نو دا فوج وغیرہ دا شرط بھی کہ تاسو به زمونږ د اخراجاتو مبارکې خبرې نه کوئ د اخراجاتو د کموت چې کوم معاهده ده هغه د آی ایم ایف سره ډېره کمه کیږي
د پوست عامه اړیکو ادارې ویان میجر جنرال آصف غفور په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دغه کمول به درې واړه پوځي ادارې په خپلو څانګو کې دننه په وړ ګامونو سره سنبال کړي تلت مسعود وایي د دې معنا دا ده چې د دوی انتظامی لګښتونه پوځي یونټو یا څانګو باندې خرچې ښایي کمې کړل شي یا کوم ځواک کسه سامان اخیستل غوښتل نو هغه د یو کال لپاره وځنډوي د سټاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ انسټیټیوټ د څېړنې له مخې د پاکستان دفاعي لګښت په 2018 کال کې 1,04.6 میلیون ډالر وو خو په 2013 کې 2,06.8 میلیون ډالر ته زیات شو
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی څوکیو ته ځینې نوماندان اندېښمن دي چې له سینټه د شپږویشتم معینی ترمیم تر منظورۍ او د ولسمشر تر لاسلیک وروسته ښایي انتخابات وځنډیږي له دې آیني ترمیم سره په صوبایي اسمبلی کې د قبایلو څوکۍ زیاتیږي او قامي اسمبلی وار له مخه منظور کړی دی نوماندان وایي اوس مهال په ډاډه زړه انتخاباتي کمپین نشي کولی خو انتخاباتي کمیشن وایي په قبایلو کې به انتخابات پر ټاکلې نیټه کوي منور شاه معلومات لري
د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د جولای په دویمه د صوبایي اسمبلۍ د 1400 چوکیو لپاره انتخابات کېدونکي دي خو په دې کې برخه اخیستونکي ځنې امیدواران وای چې 13 میاشت په قامي اسمبلۍ کې د قبایلی ضلعو د چوکیو زیاتولو لپاره د بل منځوري ورسته د دې انتخاباتو د ځنډېدو لویر سره مخامخ دي نو ځکه په مطمئنه توګه انتخاباتي کمپاین نشي کولای له مومندو قبایلی ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ لپاره د عوامي نېشنل ګوند امیدوار نثار مومند وای
یو طرف ته چې د الیکشن کمپاین د ټول پروسس پورا شو په الیکشن کمیشن کې چې څه داخله لپاره ضرورتونه او څنګه د کمیونټیشن او د هغه کوم تاریخونو هغه هم پورا شو او پسې چې دې نو دا نه خو دا هم پورا شو خو اوس هم یو صورت حال دی لکه زه به تاسو ته چې موږ نه سوا اجل سم موږ ولاتې د کمپاینو په پارٹی کې هم مانا شاته منتری ته کوسو کې شاهي الیکشن کیږي نو مطلب دا غیر یقیني صورت حال جوړ کړی دی ووټر د خپل امیدوار د کاندید نه نه دی سره نه دی په یو پیش باندې مطمئن نه دی چې الیکشن کیږي که نه کیږي
دا راز له خیبر ضلع د جماعت اسلامي امیدوار شاه جهان افریدی وای په قامي اسمبلی کې د قبایلی ضلعو د چوکیو زیاتولو لپاره د بل منظورۍ او په دې لړ کې د حکومت غیر واضح پالیسۍ له وجې په یادو ضلعو کې انتخاباتي هلې ځلې تر څه حده کمې شوې دي
دوی چې کوم بل لاړو دی د پهلا ټیم کې راړو یا مخکې په کارو درې میاشتې یا درې میاشتې بیا بعد په کارو چې دا د 2023 الیکشن لپاره وشي دوی په خپله باندې حکومت د شی لکه مشکوک کړلو نه دې وجه نه قبایلي سیمې خلک دلچسپي کمه اخلي څنګه حکومت چې کوم اعلانات کړي هغه خپل باندې کنفیوز دي نه دې وجه نه عوام هم د دې وجه نه کنفیوز شي
بلخوا د صوبایي اسمبلۍ لپاره د واکمن تحریک انصاف امیدوار شاهد شینواری وای هیلمن دی چې په قبایلي ضلعو کې به انتخابات په ټاکل شوې نیټه وشي
ګورنمنټ آف پاکستان او الیکشن کمیشن چې دی هغه په یو پیج باندې دی او دا الیکشن کوي نو په خپل باندې د پی کے 105 لاندې کوم تل تحصیل نه الیکشن ته ولاړم تو 29 مې باندې ټکټ موږ ته لاړ شو دی میرا دن ہم کو کمپین لگی ہے اس میں مطلب دے پچھے سے لو پدے غرو لو کے راستے میں کانوائی راسرا جلسے کروانے نو
گرم گرمائی خوب دا راز خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی سہیل احمد وای د موجوده قانون تر مخه به د قبایلی ضلعو صوبایي انتخابات په خپل نیټه کیږي
مونږ سره چونکه موجوده وخت کې چې کوم قانون دی او د هغه مطابق زموږ چې کوم شیډول مطابق عمل دی نو هغه جاری دی او فی الحال خو مونږ خپل عمل زموږ جاری دی او تاسو کوم خبره کوي چې کوم دا بالکل پورې مکمل تور باندې یعنی نظر اغلے مقوڑان دی د سینیټ نه د پاسې د غشن صدر مملکت سره هغه دستخط کړی
د مئی په 14مه د پاکستان قومي اسمبلی په متفقه توګه شپږشتم آئینی ترمیم بل منظور کړ چې پکې یادو ضلعو ته د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د سلی رشتو او په قومي اسمبلی کې د 200 چوکیو ورکولو غوښتنه شوې ده. د سینټ ولسمشر لخوا د منظورۍ نه پس به دا بل د قانون برخه جوړ شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
تاسو مشال رادیو ته غوږی از موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com او د مشال رادیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. په اپلیکیشن کې تاسو موبایل ته ښکته کړئ نو خواله پکې دا چې بیل خندو زنده بیل څه مشکله ټولو خبرونو ویډیوګانو شننو تبصیرو ته لاسرسی لرلی شئ. 12:30 شو په پیښور کې ظفر خان د خبرونو لنډیز وایي.
پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې احتجاجونه وکړل. د غورځنګ دا احتجاجونه په شمالي وزیرستان خړ کمر کې د تاوتریخوالي ضد او د غورځنګ د نیول شوو غړو او مشرانو د راخلاصولو لپاره وو. په اسلام آباد کې د وژل شوې ماشومې فرشتې پلار ګلنبی وای د لور د مقدمې په د وژنې په مقدمه کې لښو پرمختګونو مطمئن نه دی. د فرشتې د کورنۍ وکیل عبدالرحیم هم بیګاله مشال رډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پولیس د مقدمې سمې پلټنې نه کوي خو پولیسو بیا دا تور رد کړ. په باجوړ کې د ماین په چاودنه کې یو ماشوم وژل شوی او دوه نور یې جوبل شوي دي. چارواکي وایي پیښه پرون مازدیګر په مامینزو کې وشوه چې پکې نهه کلنه زلیخه وژل شوې او دوه خویندې جوبل دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو تن خپله مېرمن او د دوه بچو تر وژلو وروسته ځانوجنه کړې. پیښه پرون مازدیګر د سریاب روډ په خلجي کالونۍ کې شوې. د ځانوجنې مخکې د عطامحمد په نامه دغه تن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د مېرمنې او ماشومانو د وژنې علت یې قربت او د کورنۍ ناروغي ده. پاکستانی بانکونو افغانانو ته اکاونټونه خلاصول پیل کړل. د یو شخصي بانک میزان منیجر عبدالرحمن پرون مشال رډیو ته ویل د پاکستان مرکزی بانک د هدایتو سره سم یې شاوخوا شلو افغانانو ته اکاونټونه جوړ کړي دي. سعودي عرب، متحده عرب امارات او ناروې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته ویلي چې زیات امکان دی چې د تیلو په څلورو ټینکرو شوي منظم او هماهنګ بریدونه د ریاستي عناصرو کار وي. پرون د برید په اړه امنیت شورا ته په ورکړل شوي سند کې د ایران نوم نه دی ذکر شوی خو له دې وړاندې سعودي عرب، متحده عرب امارات او امریکا د تهران ایجنټان په برید تورن کړي خو تهران دا تورونه رد کړي.
د خبرونو لنډیز مل مشال راډیو واورید ویاند ظفر خان. اوریدونکو په پاکستان کې ورځپاڼې چې د اختر لوجې رخصتي و نو غوي ادارې نه دي خبرې کړې نو د کورنۍ پر ځای باندې مستقیما نړیوالو ورځپاڼو ته ورزو. وال سټریټ ژورنال په منځني ختیځ کې د سولې پاړه د امریکا اقتصادي پلان او پر دې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د خبرګون پر موضوع یې ولیکنه خبره کړې ده. بل لوري ته د بې پولې خبریالانو سازمان پر نړیوال کچ د معلوماتو کنټرول او د خبریالانو څار په اړه د چین پر تګلارې نیوکې کړې دي. شاهین بونیری د دواړو لیکنو مهمه برخې اوروي.
د ایران روحانی مشر آیت الله خامنئی په سعودي عرب او نورو عرب هیوادونو د فلسطینیانو سره د غداري تورونه پوری کړې دي. په تهران کې د اختر د مانځه غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړې چې سعودي عرب د فلسطین په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پلان مرسته کوي چې د فلسطینیانو سره غداري ده. د ولسمشر ټرمپ د زوم جیرید کوشنر په مشرۍ د امریکایي چارواکو یو ډله هڅه کوي چې روانه میاشت په بحرین کې سیمه کې د امن لپاره یو اقتصادي پلان اعلان کړي. سپینه ماڼۍ غواړي چې د اقتصادي پرمختیا له لارې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ جګړه هواره شي. دې لپاره امریکا د سعودي عرب او نورو خلیجي هیوادونو نه د بلیونونو ډالره مرسته غواړي. سعودي عرب ویلي د بحرین په کانفرنس کې د ګډون لپاره به خپل یو وزیر لیږي. د فلسطین مشرانو په دې کانفرنس کې د ګډون نه انکار کړی او نورو هیوادونو ته هم ویلي چې شرکت پکې ونه کړي. د ایران روحانی مشر زیاته کړې د بحرین سرمشریزه د فلسطین لپاره ناسمه او بده ده. د خامنئی سرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې سعودي عرب په مکه کې 13 په 24 ساعته کې د عرب هیوادونو د مشرانو د دریو غونډو کوربه و. بلخوا د بی پولی خبریالانو سازمان رپورټرز وداوت بارډرز په یو راپور کې راغلی چې چین د خپلو پولو بهر د معلوماتو د قابو کولو لپاره په یو ستراتیژي کار کوي چې ورسره به په نړیواله کچه د بیان ازادي د خطر سره مخ شي. د دې ستراتیژۍ د لاندې چین د خپل نړیوال ټی وی نشریات نور پیاوړی کوي، په نړیواله میډیا د اشتهارونو لپاره ډیر مالی لګښت کوي، د نورو هیوادونو د میډیا په ادارو کې ورننوځي او د مخالفو اوازونو د خاموشه کولو لپاره د دړکو او زور زیاتینا کار اخلي. د بی پولی خبریالانو د سازمان د راپور تر مخه د دې ستراتیژۍ مرام دادی چې خبریالان د چین په حکومت د نیوکو پر ځای د حکومت لپاره پروپیګنډا وکړي. سازمان ویلي که جمهوری حکومتونه مخه ونه نیسي نو بیجنګ به خپل نظر او پروپیګنډا په زور په خلکو وتپي، کوم چې د صحافت او جمهوریت دواړو لپاره یو خطر دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. واتیکان اعلان کړی دی چې د کیتھولیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس به راتلونکې میاشت له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. د واتیکان ویان پرون ویل دا لیدنه به د جولای پر څلورمه نیټه وشي. د روسیې او واتیکان ترمنځ بشپړ معلومات ډیپلوماټیک تعلقات د ترپیړې ورسته په 2009 زیږیز کال کې ټینګ شول. اجملان د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څنګ رپورت مهمه برخه اوروي.
په مسکو کې د کرملین ویان دیمتری پیسکوف ویلي روم ته د ولسمشر پوتین د دې سفر لپاره پلان جوړول پیل شوی. پیسکوف ویلي د پوتین د سفر لپاره چمتووالی او لروم سره تماس روان دی او د پاپ سره ملاقات په دې سفر کې پلان شوی. نوموړي زیاته کړې چې د دې سفر په اړه به په موکې جزئیات خبره کړي. دا پاپ فرانسیس او پوتین د لیدره تر هغه ورځ مخکې پلان شوی چې له اوکراین څخه د رومن کاتولیکي سویانو مشران په روم کې سره راټولېږي، څو اوکراین کې د روانې شخړې او د روسیې او اوکراین د ارتودوکس کلیساګانو ترمنځ د بیلتون پر اغېزو بحث وکړي. د نړۍ د کاتولیکي سویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس تر دې مخکې په 2014 او 2015 کلونو کې دوه ځلې له ولسمشر پوتین سره کتلي. د 2015 کال په لیدنه کې فرانسیس د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ پر ټولو خواوو ټینګار کړی و چې د سولې لپاره رښتینې هڅې وکړي. د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روس پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه کې تر اوسه شاوخوا 13,000 کسان وژل شوي. دا جګړه د 2014 کال په اپریل کې له هغه سمدستي وروسته پیل شوه چې روسیې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې سره یو ځای کړه. تیره میاشت د اوکراین د ارتودوکس عیسویانو کلیسا په رسمي توګه د روسیې له ارتودوکس کلیسا څخه بېله شوه. دا بیلتون د نړۍ د ارتودوکس عیسویانو استانبول میشتي روحاني مشر تایید کړ. د روسیې کلیسا د ارتودوکس عیسویت یوه لویه برخه ګڼل کیږي. شاوخوا زر کاله مخکې د 1450 میلادي کال په بیلتون کې د ختیځ ارتودوکس عیسویان او رومن کاتولیک عیسویان سره جلا شول. په 2009 کال کې روسیې او واتیکان بشپړې ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګ کړې. ولسمشر پوتین د کاتولیک عیسویانو له پخواني مشر پاپ بینډیکټ سره هم کتلی وو. په 2016 کال کې پاپ فرانسیس له روسیې پادری کیرل سره په کیوبا کې وکتل. دا د کاتولیک او ارتودوکس عیسویانو د مشرانو ترمنځ په تاریخ کې دا ډول لومړنۍ لیدنه وه. ولا هم د دواړو کلیساو ترمنځ تاریخي ناندرې پر ځای پاتې دي.
اجملند وو چې راتلونکي میاشتې د کیتھولیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس او روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین د ملاقات په اړه باندې معلومات راکول. د هند د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل راتلونکي اونۍ د شانګهای همکارۍ سازمان د سرمشریزي پر مهال د وزیر اعظم نریندر مودی او د هغه پاکستانی سیال عمران خان ترمنځ هیڅ ملاقات نه دی پلان شوی، خو فارن پالیسی مجلې کې د وزیر اعظم مودی لپاره ښه وخت دی چې له پاکستان سره خبرې پیل کړي. مودی 13 میاشت هند تر پارلماني انتخاباتو ګټلو وروسته بیا وزیر اعظم شو. په فبروري کې د هند تر واک لاندې کشمیر په پلواما کې پر سرتیرو تر حملې وروسته د نوي دلی او اسلام آباد تعلقات رنګلي شول او د دواړو ترمنځ تاوتریخوالی وشو. فرخوند اسد د لیکنې مهمه برخه اوروي.
13 میاش وزیر اعظم عمران خان نریندر مودی ته د پارلماني انتخاباتو پر ګټلو مبارکي ویلې وه او هیله یې ښودلې وه چې له هغه سره به په ګډه د سولې لپاره کار کوي، او نریندر مودی په ځواب کې مننه کړې وه او دا یې هم ویلي وو چې د تل په سیمه کې امن ته لومړیتوب ورکړی دی. فورن پالیسي مجله د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په اړه لیکي چې جنرال باجوا تل دا غوښتي چې د هند سره ټولې مسلې د مذاکراتو له لارې هوارې کړي. په 2013 لسم کال کې هم د هند سره د خبرو د لارې د لائن آف کنټرول پر لانجمنه سیمه د ډزو په تبادله کې کمی راوستلو. جنرال باجوا کرتارپور ته د هند نه د سیکانو راتګ کې د ویزې په شرط ختمولو کې مهم رول ولوباوه، او ځینې څېړونکي وایي چې جنرال باجوا د وزیر اعظم عمران خان د هغې فیصلې ملاتړ هم وکړ چې تر مخه هندي پایلټ ابینندن چیجازی د پاکستان دننه راغورځول شوی و په پاکستان کې د نیولو وروسته هند ته حواله کړل شو. د پلواما پیښه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب شوې. پلواما د هند تر واک لاندې کشمیر هغه سیمه ده چې روان کال د فبروري پر 14 پکې یو ځانمرګي برید لږ تر لږه 40 هندي عسکر وژلي وو. د هغې پیښې ذمواري پاکستان میشتې وسله والې ډلې جیش محمد منلې وه. تر هغه وروسته د پاکستان او هند ترمنځ حالات زیات خراب شوي وو. هندي جازونو د پاکستان دننه د وسله والو په یو مبینه مرکز بمباري کړې وه، او پاکستان په ځواب کې د یو هندي جاز راغورځولو دعوه کړې وه. تیره میاشت هند د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه فیصلې هرکلی وکړ چې تر مخه یې مسعود اظهر د ترهګرو په نړیوال لیست کې واچول شو. چین وړاندې د ترهګرۍ په نړیوال نوملړ کې د مسعود اظهر نوم اچول په تکنیکی بنیادونو ځنډولې وو چې امریکا، برتانیا او فرانس یې وړاندیز کړی وو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي غړي یې طالبانو برمته کړي نه ول، بلکې د ټلیفوني شبکو نشټوالي د کابل یې ورسره رابطه نه کیده. د دې حرکت وایان بسم الله وطن دوست بیګا مشال رډیو ته ویل طالبانو ورسره ښه چلند وکړ. د حرکت غړي چې پرون د هلمند لشکرګاه ته ستانه شول نو سلګونه کسانو یې هرکلی وکړ. وطن دوست وایي د طالبانو تر واک لاندې سیمه کې خلکو اختر د ویرې په فضا کې تیر کړ. اجملن تفصیل راکوي.
د سولې ولسی حرکت وایي غړي برمته شوي نه و، خو دا چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ټلیفوني شبکو کار نه کوه نو د څه وخت لپاره یې له خپلو ملګرو سره تماس نه شو ټینګولی. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست چې خپل هم د طالبانو له مشرتابه سره د خبرو لپاره بیول شوی و، د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د څو ورځو له تېرولو وروسته پرون بیرته لښکرګاه ته ستون شو. نوموړي ازادي راډیو ته ویل طالبانو یې هرکلی وکړ او ورسره یې ښه چلند وکړ.
هغوی ته جرګه ورغلي تو هغوی ته د سولې پیغام ورسوو. د طالبانو برخورد ډېر سنیمانه و. زموږ یې هرکلی کړی دی، موږ ته غېږه پرانستې ده، ځکه چې طالبان خپل افغانان دي. یعنی هغه مسایل چې په ټولنه کې دي، هغه ناخوالې چې په ټولنه کې دي، هغه دردونه چې په ټولنه کې دي، موږ له دوی سره پر هغو دردونه باندې ښه په سنیمانه توګه
لښکرګاه ته تر ستنېدو وروسته سلګونو کسانو د سولې د ولسی حرکت د غړو هرکلی وکړ. د دې حرکت شاوخوا دېرش غړي له کوچني اختر څو ورځې مخکې له لښکرګاه څخه د موساکلا ولسوالۍ ته تللي وو. دا ولسوالۍ د څو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. د دوی څو مخکښ غړي چې طالبانو د خبرو لپاره له ځان سره بیولي وو د څو ورځو لپاره ورسره اړیکې پرې وې او ویل کېدل چې دوی برمته شوي. وطن دوست وایي د دې حرکت یو شمېر غړي د طالبانو لخوا له پښتنو ګرویګنو سره مخ شول، ځکه د ده په وینا په لومړیو کې هغوی شک درلود چې له حکومتي ځواکونو سره به اړیکې ولري. ښاغلي وطن دوست چې د کوچني اختر ورځې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې تېرې کړې، هلته د اختر او د خلکو د ورځني ژوند په اړه وویل.
لکه څنګه په ښارونو کې د ولسونو په زړه کې ډار دی، ویره ده چې په ښه توګه میلو ځایونو ته نشي تللی. د چاودنو له کبله همداراز په دغو سیمو کې طالبانو حاکمیت و، دوی هم په همداسې ډار کې ژوند کاوه. په ښه زړه او په آزاد دوی نشوای کولی چې لوبو او
د سولې ولسی حرکت تیر کال د هلمند په مرکز لښکرګاه کې تر هغې انتحاري حملې وروسته چې 14 کسان پکې ووژل شول او 250 نور ټپیان شول خپل فعالیت پیل کړ تر څو د جګړې ښکېلو غاړو ته د سولې پیغام ورسوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تیر کال د افغانستان په شخړو کې د 900 ماشومانو په ګډون شاوخوا 4000 ولسی وګړي وژل شوي چې دا مو خلکو لپاره یو خونړی کال و. په وروستیو کې په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې څو پړاوه خبرې شوي، خو تر اوسه پورې دا خبرې داسې کومې پایلې ته نه دي رسېدلې چې په افغانستان کې د اوربند د جګړې د کمیدو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته د لارې د هوارېدو سبب شي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو
ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ نه دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دو بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر یوه نیمه بجه په تکراري بڼه په مشال راډیو او ویبپاڼې اورېدلی.
په پاکستان کې بانکونو افغان کډوالو ته د بانکي حسابونو یا اکاونټونو پرانیستو بهیر پیل کړی دی. دا تر هغې وروسته ده چې په فبروري کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دولتي بانک ته امر وکړ چې د افغان کډوالو د بانکي حسابونو پرانیستو لپاره د اړین اقدامات وکړي. په پېښور کې د یوه شخصي بانک میزان مشر وایي په تیرو څو ورځو کې د شلو افغانانو اکاونټونه خلاص کړي، خو په پېښور کې ځینې کډوال بیا وایي چې څو بانکونو ته ورغلي خو حساب یې ورته نه دی پرانیسته. ظفر خان موضوع څېړلی.
د وزیر اعظم عمران خان د حکم سره سم د پاکستان بانکونو په هغه هیواد کې میشت افغان کډوالو ته اکاونټونه خلاصول پیل کړی دي. د پېښور یو شخصي بانک میزان منیجر عبدالرحمن پرون مشال رډیو ته ویل د مرکزی بانک په حکم یې په تیرو څو ورځو کې خواوشا شل افغانانو ته اکاونټونه جوړ کړي دي. نوموړی وایي هغه افغانان چې د رجسټریشن کارډ یا پی او آر کې یې تر شپږو میاشتو زیات وخت وي اکاونټ خلاصولی شي.
هغه کارډ مونږ ګورو، رجسټریشن کارډ او ویلیډیټی ګورو، اپ ټو 5 لیک پورې هغه مونږ په کارډ باندې کولاولې شو او اکاونټ مونږ پروسس کړی دی. مخپل برانچ کې
خو په پېښور کې میشت ځینې افغان سوداګر لا هم د اکاونټونو په خلاصولو کې ستونزې لري. 34 کلن شاکر الله په پاکستان کې پیدا شوی، د پېښور له پوهنتونه یې په انګریزي کې ماسټري کړی. هغه د کډوال په توګه په سرکاري یا غیر سرکاري ادارو کې کار نشي کولی، نو د انټرنیټ له لارې قیمتي کاڼي خرڅوي. هغه وایي د عمران خان تر اعلان وروسته څو ځل بینکونو ته ورغلی خو لا هم په اکاونټ جوړولو نه دی توانېدلی.
الحبیب بینک تلاڑم، حبیب بینک تلاڑم، ایم سی وی بینک، یونائیٹڈ بینک، نیشنل بینک، الائٹ بینک، دی ټول ته زلاړم ما وزیت وکړو. هغه کې سب بینکونو والا ما نه موبایل نمبر هم واغسته چې زبر مونږ تاسو ته کال وکړو، خو تر اوسه هغه ما ته نه کال کړی دی او نه راته جواب ویلی دی چې تاسو اکاونټ جوړیږي راشي.
شاکر وایي که خپل اکاونټ ولري نو کاروبار به ورسره ښه شي، ځکه چې اوس مهال د حواله له لارې پیسې راغواړي چې ورڅخه زیات کمیشن اخیستل کیږي. په پاکستان کې افغان کډوال له تیرو خواو شاسلوېخت کلونو راهسې آباد دي، خو دا لومړی وار دی چې هغوی ته په بینکونو کې د اکاونټ خلاصولو اجازه ورکړل شوی. د پېښور په نمک منډۍ کې یو سوداګر حاجی اصغر وای دوی ته په ورکړل شوو پی او آر کارډونو کې وخت تیر شوی چې له وجې سوداګر په اکاونټونو خلاصولو کې زړه نازړه دي.
په دې وجه موږ سوال وکړو په پیسې هم نه راکوي، به په وجه ستاسو کارډ سپیر دی دا دی هغه دی، لکه څنګه چې پاکستان کې دوی پاکستانو ته هم وایي چې ستاسو کارډ بلاک دی، ستاسو پیسې بینک نه شي ایستلی. نو زموږ یو ملګرو دا به هغه کوچې دا موږ نشو کولای چې دا کارډونه موږ د بل تاریخ وي تاریخ وي چې نوې
په پاکستان کې میشت د افغان کډوالو د استوګنې موده د جون په 1 پای ته رسیږي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار لخوا ورکړل شوو ګڼو کارډونو موده 3 میاشتې مخکې پای ته رسیدلې او دغه کډوال په عارضي ټوکن وخت تیروي. په پاکستان کې د یونیسیار ویان قیصر خان پریدی بیګا مشال رډیو سره په خبرو کې د پاکستانی حکومت کډوالو ته د بینک اکاونټ د اجازه ورکولو هرکلی وکړ. هغه وویل ادارې د کډوالو پی او آر کارډونو د مودې غځولو لپاره د حکومت سره خبرې کوي.
تیر حکومتونو کې لکه درې درې میاشتو شپږو میاشتو ایکسټینشن به ورکړی کېږي. دلته یې والی سره موږ ظاهر وکړو چې کوم څه دی لانګر ټرم ایکسټینشن ورکړی شي، ځکه چې لکه څنګه اوس د بینک اکاونټونه دي خلاص کړي نو د دې سره به لکه دې سره مدد ملاو شي.
وزیر اعظم عمران خان چې ویل کېږي هېواد یې د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د روان کال په فبروري کې افغان کډوالو ته په بینکونو کې د اکاونټونو خلاصولو او د پاکستان په اقتصاد کې د برخې اخیستو ویلي وو.
ظفر خان رپورټ مو اوریده. د خوست والی او یو شمیر نور چارواکو پرون د اختر دریم ورځ له هغو ماشومانو سره تیر کړه چې پلرونه د افغان امنیتي ځواک سرتیري ول او په جګړه کې وژل شوی. چارواکو له بشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې وسلوال د جګړې لاس واخلي، ځکه چې د جنگ یوازینی حاصل د ماشومانو یتیمی دل دي. چارواکو د ماشومان د خوست پارک ته لوبو ته وروستیول. نجیب الله لوخیل رپورټ جوړ کړی.
خوست والی حلیم فدایی او د دې ولایت نور ملکی او پوځي چارواکو د اختر په دریمه ورځ د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او ولایتي قواو پولیسو کې د وژل شوو منصوبینو خواوشا سل ماشومان خپل استوګنځي ته وربللی ول. د ماشومان سره پیل کې اختر مبارکي وشوه او وروسته چارواکو د ګارډ په واسطه د ټول د شهید حکیم تڼیوال تفریحي پارک ته بوتلل. د یووالي او بدلون کاروان د ټولنیز بنسټ مشر عبدالولي واحدزي وویل چې په دې ځای کې د دې یتیمو ماشومانو حضور د سوله ارتیا خپړه کولای شي.
سوله د پاره یو خ پیغام د چې مونږ د جنگ محصول چی شی لیدلای دا همدا د جنگ محصول د چنن مونږ ته په درجنو درجنو کونډ او یتیمان را پاتې دي او دغه د پلرونه نه لري ماشومان دی او دوی لا په دې خو بدوم نه پیږي چې مونږ چیرته راغلی یو چاره وستلی یو.
خو سوالی محمد حلیم فدایی وای د جګړې میراث همدا یتیمان دي چې په ټولنه کې بده سبا ورځ رهبران وي.
دغه ټول هغه خلکو ته چې په جګړه باندې اصرار کوي دغه یتیمانو ته دی وګوري چې سبا ستا زوی هم دغسې یتیم کېدلی شي، ستا لور هم دغسې یتیمه کېدلی شي. نو که د هیچا بل نه اوري د دغو یتیمانو غږ، د دغو یتیمانو اه او فریاد ته خو باید سړی غوږ ونیسي او نور جنگ بس کړي. د دغو یتیمانو نه ځینو نه ما پوښتنه وکړه، وایي موږ د پلار انتقام نه اخلو، د موږ د پلار انتقام او بدل دا ده چې نور د جنگ بس.
د خوست د علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی هم وایي چې په جګړه کې افغانانو ته له وژنو، ورانیو او تباهیو زیات نور څه لاسته نه ورځي.
ټولو ولسونو مسلمانانو افغانانو ته دا درس باید حاصل شي چې موږ دغه جنگ هیڅ ګټه نشته. دغه یتیمان او کونډې د موږ چې دو دربدرای او داغه تبای مونږ ته چې دو داغه مونږ غاټه دو اس غاټه مونږ ته په جنگ کې نشته.
د ملي امنیتي ځواکونو پولیسو کې د وژل شوو سرتیرو اولادونو په خپل خبرو کې له ولایتي چارواکو مننه وکړه چې دوی ته د اختر مبارکي بلنه ورکړې و.
زه قریش د ګل اغا زوی او بلور مې په کمپاین کې شهید شو، په دولت کې شهید شو. ولی صاحب د زیاته زیاته مننه.
احسان الله بلور مو سلیم نومیدو او وردو کې وظیفه وا شهید شو هلمند ولایت کې. زه تقریبا وکلن تکلن بوم.
د نور ولایتونو په شان سرګونه خوستوال هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې دندې اجرا کوي. د چارواکو د ارقام پر اساس یوازې د خوست د زاز میدان د سرحدي ولسوالۍ نږدې 2000 کسان د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
تو مشال ریڈیو اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرے. سوات و سلام پور کے شاوخوا څلوېخ زره کسان د هغه یو لاسي صنعت برخه دي چې روایتي شالونه او څادرونه جوړوي. دا هنر په دغه سیمه کې له پیړیو راهیسې روان دی چې اوس یې ځان ته په نړیوال مارکیټ کې هم ځای پیدا کړی. کارګران وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو کولی شي چې د هیواد اقتصاد سمولو او ښه کولو کې رول ولوبوي. د شاهین بونیری رپورټ. دا د خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سوات سلامپور کلی دی چرته چې کاریګر روایتي سادرې، شالونه، ټوپۍ او واسکټونه جوړوي او بیا یې په پاکستان دننه او بهر خرڅوي. دوی د دې کلتوري توکو لپاره د لاسو جوړ اوزار کاروي چې خپله تاریخي وړتیا لري. دا وخت د دې صنعت سره سخواوشا سلویغ زره خلک تړلي دي. په دغه اړه د سلامپور کاټیج انډستری اسوسیشن مشر حاضر ګل وایي
د سلامپور د کډو په صنعت کې دا وخت تقریبا 5-3 کډۍ چې دی هغه کار کوي او د هرې کډۍ سره کم از کم درې خلک چې دی هغه زمونږ د کلي په روزګار دي. او د دې نه علاوه دا یو کډۍ چې د ځان سره د خپل کلي نه بهر د دوه درې خلکو د روزګار ذریعه هم ده. نو مجموعي طور دا تقریبا 5-5 خلکو لپاره د روزګار ذریعه ده. زمونږ کلیوال خلک چې دي 5000 کډۍ چې روزانه کار کوي نو دوی 5000 د زنانه او شالونه یا د نارینه و لپاره صادري چې دي تیاری دغه شان ته ده. واسکټونو د کوټونو لپاره د پکولونو ټوپو لپاره کپڑے چې هغه تیاری اندازه ده چې تقریبا دا سه د یو نیم کروڑ روپو روزانه په دې کې لګي کاروبار کوي.
په سوات کې د ټولنیزو او کلتوري چارو په شوکت شرار وایي چې دا روایت د سوات په ځینو سیمو کې له پیړیو راهیسې روان دی او د وخت تیرېدو سره سره پکې مقامي رنگونه هم یوځای شوي دي.
نوموړی زیاتوي چې په لاسو د جوړو توکو د کاروبار سره د سلامپور کلی سړی او ښځې دواړه تړلی دي. هغه د دې هنر د تاریخ په اړه وایي.
د دې چې کوم تاریخي حواله ده نو په دې کمبل باندې په شړۍ باندې چې کوم وینې ګلکاری کېږي په دغه کې د یونانیانو اثر شته، د بودیستو اثر شته، د هندوانو اثر شته، د جیومیټریک پیټرن او وینې ګلکاری پکې شته چې دا لکه د مسلمانانو لکه روایت دی، لکه د پښتنو روایت دی، او لکه ورچې دا د عالمي لکه مارکیټ هم لکه حصه جوړېږي نوې نوې لکه راځي. خو دې چې کوم تاریخ دی دا خو ډېر زیات زوړ دی.
د یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې د سلامپور د کاریګرانو او د سند د ودې لپاره یو پیکیج منظور شوی وو، خو تر اوسه عملی شوی نه دی. د کارټیج انډستری د اتحادیې مشر حاضر ګل وایي دا کار ځایي ولس په خپل همت روان کړی دی او اوس یې مصنوعاتو ځان لا په نړیواله منډه کې هم ځای پیدا کړی دی.
دا مونږ چک ریپبلک کې مارکیټ کوو، دا په ماسکو کې زمونږ رابطي دي، د خلکو سره اغي زمونږ پروډکټ هلته کې مارکیټ کوي، په جرمني کې، په برلین کې زمونږ دوستان دي او پارټنر دي زمونږ چې هغه پروډکټ هلته کې پروموټ کوي په مستقیم بنیادونو باندې. او سه کال مونږ شروع کړی دا سویډن کې زمونږ سامپل دي، هغه اپرو شوی دي، زمونږ ولوي کنسایمنت ته، په پولینډ کې زمونږ خبرې اترې روانې دي، داسې زمونږ په کینیډا کې هم خبرې اترې روانې دي.
د یادونه وړ دا چې دا روایتي کالي با وړاندې د سواد په دیولۍ او خوازه خیل سیمه کې هم جوړېدل، خو د نوي دور دراتګ او حکومت د بېغورۍ له کبله اوس یوازې د سلامپور کلی پورې محدود پاتې شوې دي.
د شاهین بنیری رپورټ موارد په افغانستان کې د بشري حقوقو او جمهوریت سازمان یو داسې میوزیم پرانیستی دی چې د جګړې او تاوتریخوالي خلک ځپلي خلک ورځي او د خپل ویر په اړه له خلکو سره د زړه خواله کوي. په میوزیم کې د شاوخوا څلور لسیزو د تاوتریخوالي ځپلو د وژل شویو نښې ایښي دي چې خلک یې لیدو ته ورځي. د عبدالحی کاکړ رپورټ اوري او تر هغې وروسته به بیا په بله ګړۍ کې در سره ملیحا امیرزاده او ظفر خان ملګري وي.
دا اول وار دی چې حامد رفیق خپل غم له ناستو خلکو سره شریکوي. هغه خپله کیسه د اوښکو په ژبه په کابل کې د افغانستان د یادونو او مناظرو مرکز کې کوي چې سږ کال د فروری په میاشت کې د افغانستان بشري حقوقو او ډیموکراسي سازمان پرانیست. حامد رفی په یو برید کې خپل اتلس کلنه خور بایللې ده.
زمانی که ما جسد راهله را در شفاخانه طب عدلی کابل پیدا کردیم،
موږ چې کله د راهله مړی د کابل په روغتون کې وموند نو پلار ته مې وویل چې دا راهله ده. هغه وویل نه نه ده، هغه حقیقت نه شو منلی، خو وروسته یې بیا ومانه. هغه وخت موږ ونه جړل، بس یو غم و درد و او مات زړونه. داسې یو حالات دی خدای په بل چا نه راولي.
خو کیسه یوازې حامد رفی نه کوي، بلکې هغه ته مخامخ ناست کسان په خپل وار سره په جنگونو کې د بایللو خپلوانو کیسې یو بل ته اوروي او غم سپکوي. د مرکز چلونکي هادي معرفت دی.
A lot of them have many untold stories that they didn't tell it before.
له ډیرو سره داسې دردونکې کیسې وي چې دوی مخکې له هیچا سره نوي شریکې کړي او یا څوک وو نه چې خپل زړه یې ورتش کړی وای. نو تمه کوم چې کله دوی نورو افغان وروڼو ته خپلې کیسې وکړي نو د زړه زخمونه به یې وګنډل شي، ورته معلومه به شي چې یوازې دوی نه بلکې نور هم ډیر خلک شته چې په زړونو کې دردونکې کیسې ګرځوي.
په میوزیم کې په جنگونو کې د وژل شوو کسانو د استعمال شان ایښودل شوی دی، خو دلته هغه آلی هم پرتی دی چې د افغانستان کمیونیست رژیم د ننګرهار 50 کلن نیک محمد او د هغه درې دیش ملګري مجاهدینو ته د جاسوسۍ په تور شکنجه کړی وو.
په افغانستان کې چې په پراخه کچه څومره جنگي جنایتونه شوي دي نو د هغه لپاره هر څوک نشي محاکمه کېدلی، خو بیا هم لږ تر لږ باید د هغو احتساب وشي. باید له جنگي جنایتکارانو وپوښتل شي چې ولې بېګنا ولسی وګړي وجل شو، ولې یو بېګنا سړی زنداني شکنجه او وزورول شو.
دلته یو ساعت یا ګړی هم پرته ده چې کتونکي وخت لیدلای سي، خو خاوند یې په خپله وخت وخوړ. په ځانمرګ برید کې د وژل سوي سایمې نانځکه او د میک اپ سامان هم پروت دی. خلکو د خپلو وژل سو خپلوانو 4000 استعمالی شان او لیکلي کیسې ډالۍ کړي دي. د راهیلې شخول وروسته چې ورور حامد رفی کور ته راغلی نو د هغې ډایري وکتله او خبر سو چې راهیلې له کتاب سره بې کچه مینه کوله. هغې یو ځای لیکلی وو چې تعلیم د افغانستان د شخړې یوازینی حل دی. حامد رفی له دې خبرې الهام واخیست او د راهیلې په یاد کې د کتابتون جوړولو فیصله وکړه.
مونږ خو راهیله له لاسه ورکړه، خو تمه کوم چې مونږ به د دې کتابتون له لارې د راهیلې نوم او د هغې مهربانه شخصیت ژوندی وساتو.
د راهیلې په نوم جوړ کتابتون کې دا وخت 5000 کتابونه دي او کتوله تر اوسه پورې 4000 کسان ورغلي دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکا دا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی وس راخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
دا مشال ریډیو ده.